خان محمد اسلام یار الله هلمند د نادلی ولسوالینه پر خپل سمیس کلی کلی افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشی کېدو ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته زمينه برابره سي. تازه خان سمسور لنګرهار لیکي خلیلزاده د سولې لپاره افغان حکومت د طالبان بندیانو خوشی کولو ته وهڅوي. عبد الغفور فریاد له کندهار لیکلی دا امریکا متحده ایالاتونو دی د سولې راوستلو لپاره لومړی پر پاکستان فشار راولي، او اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي د افغانانو په دودولو او د کورونا وایرس پراتک سره د توکو نرخونه د پخوا پرتله څو برابره په دې ولایت کې زیات شوي دي. حقیقت څه دی او تاندې څنګ اونیز پروګرامونه په همدې خبرونې کې اوریدلی سي. خو تر یو راپور وروسته ریډرز ډایجست امریکایي مجلې د الوتنو له متخصصانو سره خبرې کړي دي او وړاندوینه کوي چې د کورونا وایرس له کبله ځنډول شوي پروازونه به بیا د پخوا په څیر نه وي. تفصیل له احمد شیبر ناوري.
د الوتنو متخصص ډیوډ ای پان میلر په دې باور دی چې تر دې وروسته به په هوایي ډګرونو کې د مامورینو شمیر کم شي، ځکه چې د خلکو ترمنځ به اړیکې د پخوا په څیر نه وي. د بکسونو پلټنه به هغسې نه وي او د بورډنګ کارډ د اخیستو سیستم به بدل شي. د ښاغلي پان میلر په وینا خلک به خپل الوتنه په خپل کور کې په انټرنیټ کې ګوري، هلته به خپل ټکټ او د بار د بکسونو کارت ځان ته چاپوي. د بکسونو په برخه کې به تر ډیره ټینګار پر دې وي چې وزن یې کم وي، ځکه چې په هوایي ډګرونو کې به دا سخت وي چې پر ډېر اضافي وزن عفونی ضد مواد ووهل شي. شاید الوتکو هغه ځایونه چې مسافر پکې خپل بکسونه ږدي تر دې وروسته بند شي یا لرې شي، ځکه چې له هغه ځایه هره ورځ په سلګونو کسان کار اخلي. نو الوتکې به غوره ګڼي چې مسافر خپل بکس له خپلو پښو سره کېږدي. د شخصي هوایي شرکت سیشتن ډاګ ګولن داسې اټکل کوي چې پر شخصي کمپنیو به اعتکا زیات شي، او سر له اوسه شتمنو د کار او تفریح لپاره پر دې الوتکو اعتکا زیاته کړې ده چې د مې له پیل راهیسې د ټولو الوتنو 33% کې سفرونه په شخصي الوتکو کې شوي دي. په الوتکه کې د کښېناستو په برخه کې به هم تغییر راشي، داسې چې د الوتکې د آخري برخې مسافر به د الوتکې له شا پورته کېږي او بیا به مخکې خلک شینی تر څو د خلکو ترمنځ تماس کم شي، او له مسافرو او د الوتکې له عملې شایي دا غوښتنه وشي چې ماسک ولري. ممکن د روغتیایي احتیاطي تدابیرو لپاره او د دې لپاره چې د مسافرو ترمنځ به یو سیټ خالي وي د الوتکو د ټکټ قیمتونه به هم زیات شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو حکمت الله اعظمي د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستيال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمي صاحب کراتو وایس چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه ستا، مګر د نسبت پرمختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. دني تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغې باندې توافق کړی وو هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي. نو د تفاهمنامې عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډډ لاین هغه کوم وخت چې تعین شوی و هغه موږ ډېر ناوخت وي د خپل وخت څخه، او په هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی، چونچې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په هیڅ د یو بهانه کاروي د مذاکرات په د بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره، او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین شوي وای، امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې مثلا ملي ټیم ایجاد شوی دی او کابل به وتوانی.
زما یوه پوښتنه همدا ده جناب اعظمي صاحب، چې په افغانستان کې دغه د توافقنامې په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي، د سولې پروسه چټکه کړي؟
په دې شک نه شته یو مثبت پرمختګ دی، او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو هغه سیاسون چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهې ته د طالبانو پر وړاندې باندې خپل امادګي نیسي او هغه سره به مذاکرات کوي، دا زموږ کې قوت راوبخښي. مګر سوال دا دی چې باید دغه نوې ټیم د ایجادول رسول لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حتی ونه رسېږي چې موږ دې بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ ورته چپېدار دې بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کیږي چې څه باید وسی چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ شي، یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته، هغه څه چې د سولې لپاره ډیر مهم بلل کیږي.
شفاک څه پدې کې ټو مسایل دي، یو خدای مهم دی چې آیا د طالبان پدې کې څومره د غلري صلاحیت لري چې د جنگ کم کړي، او څومره د دې توانایي لري چې د جنگ کم کړي او څومره غواړي. ځکه چې طالبان په خوده کې خپل مشکلات لري، د پاکستان سره د یاري کې یو بل مسله ده چې پاکستان ته د څومره تاده کړي چې سولې غواړي، باید یو
اعظمی صاحب تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید سوگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینین د تفاهمنامه بین طالب و امریکا که امضا شدن اونجا گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000، تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. که بارکی که در رهایی زندانیای طالب وجود دارن، دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمان صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند، و این با نظر داشت لیست که طالبا و امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه هم لیست که طالبا و امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه، طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیان بیا شدن طالبان نصفش قبول میکنه که مردم های هستن که در لیست طالب و امریکا هم بودن. طالب هایی را به حیث یک بانه باید استفاده نکنه، بخاطر که هنوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی ها را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان اعظمی صاحب، کچیر طالبان لکم ده هوس پندغه موضوع باندې، یعنی د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامې پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 15,000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي، ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې یو ستر خنډ وي؟
دا خو به خنډ وي، مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې خبرې امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید 15,000 بندیانو الکول ته منتظر نشي او بین افغانی مذاکرات شروع شي ژر تر ژره، چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روند خراب نشي او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسې د زندانیانو د الکولو لړۍ مه دروئ، بېرته باید شروع شي.
بله، و اعظمي صاحب، خوب خشونت ها ده هم در یو اواخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود و تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ، ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستند، این شک نیست، و من فکر می کنم که طالبان بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح، در برابر مردم افغانستان باید نشان بده، و این تا هنوز ما ندیدیم. یعنی طالبان فکر میکنن که هر وقت اگر مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه، اینا فکر میکنه که اینا میتونه مثلا پس از رای جنگ برنده شاه افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و از افغان کشی و باید به هر یک افزار استفاده نشه تا فضای صلح باید مذاکرات پیش
بله عظمی صاحب، تاسو هم پوجریان کی است چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره یې وکتل، لغ مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځین ټویټونه یې هم درلودل او په غو کې وضاحت هم ورک. ستاسو نظر د زلمی خلیزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر په تمه دي، دا به څومره یو ښه کړکۍ خلاصه کړي د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې پیل شي؟
دغه کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکی لحاظ ډېر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک به کوربه وي، کوم افراد به پکې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوړی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت د افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغې پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شوي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولری بیا دا معنی هم نلری، دا بیا دیر افغانان آغا شای نگواری چی مثلا طالب گرام که بیا بین جنگ وی طالبان تا پکار ده چی آغا سختریز افراد چی بخبل مینز که دی آغای باید دا دیت فانایی دی ولری چی آغای کنترول کلی چی او یو دست جمعی را چی دا با دیر مفید نوی چی یو دل جو طالبان راست یا نور دی
آغاز یاره دی جنگ وکړي. بله و اعظمی صاحب، پیشنهاد شما چی است؟ دو سه مورد که پیشنهاد شما از به تمام طرف های درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغان ها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد شما مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی شما مهم است و دی مذاکرات بین الافغانی باید طالبان و دولت افغانستان باید به این فکر باشن که با یک تفاهم برسن، نه با یک جنجال نو. مسئله دومی استن که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی تشبه صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت به فعلی بسیار بالاست و این به افغانا قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است استن که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا رو باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن، خیچار طالب نتانستن که داعش از بین ببره. ما فکر میکنم این سه موضوع بسیار مهم است در مسئله صلح و جنگ افغانستان.